کې سلیکلی دي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د زیارت پورز د وفاقي کابینه غونډه مشري کول په وخت وویل چې ملک کې د ترهګرۍ نه ځپلې شوی خلکو سره مرستو لپاره د ایو پالیسی جوړ کړی شي او غور لپاره د کابینه پر راتلونکي غونډه کې پیش کړی شي. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم دا یو ښه ګام دی، ځکه چې د ترهګرۍ په پیښو کې ښکار شوی خلکو د خاندان نور غړي په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ وي او داسې کم قوت په نظر نه راځي چې مرستې ورسره کوي. نو د وجلې شو خلکو د خاندان لپاره د آمدن، روزګار او تعلیم مناسب انتظام لوجې باورته مرستې ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې حکومت لا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانیان ورکوونکو فوزیانو او پولیس اهلکار هم نه دی هیرول پکار. د بهادری خودلو په توګه د ورته نه صرف اعزازات ورکړي بلکې د خپلو خپلوانو سره د ورله مالی مرستې هم وکړي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بلوچستان نه متعلق بیان په حقله د زیارت پورس د صوبی اولس په مختلفو ځایونو کې د نریندر مودي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې. ورسپانه لیکي چې د مظاهرو نه سرګندېږي چې د بلوچستان اولس د خپل ملک سره مینه لري او د بیلې دو سوچ هم نشي کولی. ورسپانه لیکي چې بلوچستان چې د رغبې په لحاظ سره د ملک د ټولو نه لویه صوبه ده، خو د افسوس خبره دا ده چې حکمرانانو د صوبې ته هغه توجه ور نه کړه کومه چې حق وو. او یو وخت خو داسې راغلی وو چې په بلوچستان کې د پاکستان جنډه جګول او قومي ترانه ویل هم مشکل شوی وو، خو بیا حکمرانانو ته د دې صوبې لږ خیال راغی او د ترقۍ لپاره یې ورله ځینې پیکیجونه اعلان کړل. ورسپانه لیکي چې هند وړاندې هم پاکستان په دوه برخو کې د تقسیمولو کوشش کړی دی، نو حکمرانانو له پکار دي چې داسې پالیسیانې دي جوړوي چې د ملک هرې صوبې اولس ته یو شان ګټه رسي. نو بیا هند خو څه چې د نړۍ یو ملک هم په پاکستان کې لاسوهنه نشي کولی. نئی بات ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د هند استخباراتي ایجنسی را په بلوچستان کې د وسلوالو سره کومک کوي او غواړي چې په دې صوبه کې ناامنی وي. خو دا خبره د ستاینې وړ ده چې سیاسي او فوزي مشرولي په بلوچستان کې د هندي مداخلت پر ضد یو موټی دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د پاکستان خارجه دفتر دې د خپل سفارتي هلو زلو د لارې د هند دا سازش د نړۍ په وړاندې په ډاګه کړي.
او د نړۍ مطبوعات. د امریکا ډیپلومیټ مجلې د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې پښتو ستونزو دغه شان د جرمني خبری ادارې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په اختلافاتو ریپورټونه خبره کړي دي. د دواړو تفصیل درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په ډیپلوماټ مجله کې محمد اکبر نوتیزی د پاکستان بهرنی تګلارې پاړه د لیکوال او خبریال احمد رشید د هغې وینا حواله ورکوي چې د روان کال په پیل کې د پاکستان انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیرس تر انتظام لاندې د افغانستان او پاکستان د ثبات پاړه جوړې شوې غونډې ته کړې وه. د ده دا خبره په ډان ورځپاڼه کې چاپ شوې او د ډیپلوماټ د لیکوال په خبره احمد رشید ویلي وو چې د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې هغه وخت غټه تیروتنه وشوه کله چې سړه جګړه پای ته ورسېده. احمد رشید دا غلطي د پاکستان هغه فیصله یادوي چې تر خپل لاس لاندې وسلوالې ډلې او په دې لړ کې څومره وسایلو هغه د هند تر واک لاندې کشمیر ته واړول. په دې پالیسي کې د کشمیر ملي غورځنګ توندلاری کول هم شامل وو. احمد رشید د پاکستان خارجه پالیسی کې دوه غلطۍ د جنرال مشرف په واکمنۍ کې یادوي چې په 2003 کال کې د افغان طالبانو بیرته فعالولو فیصله وکړه. د ډیپلوماټ لیکوال هم دغه غلطۍ ته په پام سره وایي دا چې باور کېدلې چې د دې هیواد پوځي او ولسی چارواکو له خپل ګوانډي سره تعلقات شکول غوښت چې په دې وخت کې په 2004 کال کې وسوال طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول حمله وکړه. د پاکستان فوج په قبایلی سیمو او نورو برخو کې د وسوالو طالبان پر ضد بیا عملیات وکړو چې په نتیجه کې د ګوانډي هیوادونو له پاکستان ګیلې که څه هم پوره ختم نه شوي، البته کمی ضرور شوي. بلورته د جرمني خبری اداره ډی چویلې د افغانستان ملي حکومت پر اختلافاتو لیکنه کړې ده. لیکنه وایي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حکومت په مختلفو برخو کې ناکامۍ پر یو بل اړوي. په دغو ناکامیو کې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو نه راوړل، د فساد یا کرپشن او د وسلوالو طالبانو او داعش زیاتیدونکو ګواښ مخه نه نیول شامل دي. خو مقاله د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله حواله ورکوي چې ویلي دي له ولسمشر اشرف غني سره د دغو اختلافاتو په اړه یو په یو مخامخ خبري کړي دي.
داو عبدالله اکاکر د ترکیه پارلیمان یو موافقه منصوره کړې چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو سبب کیږي. د ترکیه د دولتي رسنو د رپورټ له مخې رستل اغه چې 13 میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅو شو د دې موافقې په منصوره کې سند راغلی و. تفصیل درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیه د پارلمان وکیلانو د جمعې نه وخته هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اله تر ګرځوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکیچ وو. د ترکیه د دولتي خبری اژانس انادولو په حواله د دې موافقې له مخې به اسرائیل 40 میلیونه ډالر د غرامت په توګه ترکیه ته ورکوي، ځکه چې په 2013 کال د اسرائیل کومنډو ځواکونو په غزې تړانګه کې د ترکیه د بشری مرستو پر کشتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل سوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه، په مالی او جرمي لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقره په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته سوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب سوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشري مرستې ورسوي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د شمالي وزیرستان خلک وایي چې په سیمه کې د خناک ناروغۍ له وجې په لسګونه کسان نه جوړه شوي دي. دوه تنه مړه شوي هم دي. دوی شکایت کوي چې د میرام شاه په هسپتال کې د ناروغۍ د مخنیوي واکسین هم نشته. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورټ کې.
شمالی وزیرستان ته ستنه شوي کډوال وایي چې تحصیل میرانشاه خوځای او پلنګځای سیمو کې په لویو وړو کې د ګلې ناروغي خوره شوې چې تر دې دمه ترې دوه ماشومان او یو ځوان هلک د یادې ناروغۍ نه مړ شوې. ډاکټران وایي دغه ناروغي ته ډیپټیریا یعنی خناک ویلی شي. ستنه شوي کډوال وایي چې خوځای او پلنګځای سیمو کې دغه په زیات شمېر کې خوره شوې، خو د دوی په وینا نه تر اوسه د واکسین ټیمونه ورغلي او نه هم نور د صحت سهولتونه لري. نظردین خان وایي دولت ته پکار دي چې په یاده ناروغي کابو موندلو لپاره خصوصي ټیمونه تشکیل کړي.
دغه باندې ډېر افسوس کوو چې دلی ز شمالي وزیرستان ته په اکثریت سره تعداد واپس شوی دی. په هغې باوجود د حکومت یو پرې د هلته پوره چې کوم دومره نشته، هېڅ قسم سهولت تیرا نه دی رسولی. که نه بل د میرانشاه اسپتال دی چې کومه دو خالي ساتې غوټ شوی دی چې هغه مین اسپتال دی. که نه یو پرې چې کومه دو هغې ته دغه سهولت نه دی ملاو چې هر قسم میډیسن دی چې کومه دو وکلي ته ډسپنسري ته ډي چې ته ورسوي. که نه دمیز خپل د گورنر صاحب نه خامتو د پاک ارمینا مزداری چیز کی وزیرستان خان سے پہاڑ علاقہ سے ویٹ ہے ریپٹ دی ہیل سینینا والا جی دخلی دا چې ما دو چیکا پوسی کیرا دا دی موری ته میرا خلق ته تلاو نسی.
د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټی غړی ملک غلام وای دولت د کډوالو په سر اربونه روپیا خسته، خود کډوالو ته پوس هم نکړي.
د سیو رزنا دا دی موری لګی دلی دا بنا سیکا سوند او پاتول او می زه د حکومت مطالبه د دې مش په نوم پر بنا فکر دینا پندینا درمی اگر پوجو زمون دے علاج دے پراوا تر تروسا تر بھائی اس انکوائری نہ وخصلا دیتا ویکسین ور کو صدا بیماری کنٹرول سی کچرے دا خبر بن دے عمل ون کرو دینا بعد میں دمرا سخت احتجاجی نہ اقدامات سی دی کبھی کہ بالکل نہ مونگا پزون تر تنگ سی وی
پمیران شاہ کے موجود د صحت محکمہ چاروا کو سرا مو چ کلا پدی اڑا د تماس نی ولو ہسا وکڑا نو دلائن خرابے لوجے ور سرا خبر ون شوے. خود شمالی وزیرستان یو ویکسینیٹر یعنی د واکسینو یو ملازم د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل چې دغل تعالی هم دوی سره هیڅ قسمه واکسین نشته او سومیاشتې وړاندې چې منظورې شوې لا هم د پیښور نه ورته لیږل شوې نه دي. بنو کې موجود ډاکټرانو وویل خپل ناروغان دې هم د کور نورو کسانو نه لرې وساتي، ځکه چې د دوی په وینا دغه ناروغي د یو نه بل ته خورېږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا عمر دراز وزیر رپورٹ ما اوریدونکو اس وخت شوه دی د اونیس خبرونه تړون. په نننې خبرونه کې د افغانستان د هلمند ولایت په اړه خبرې شوې دي. نو راځي چې ورو د خبرونه زم همکار بریوال کاکړ جوړه کړې ده.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ په خبرونه کې درته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د هلمند ولایت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د هلمند د جغرافیا او هلته د میشتو لوی قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د هلمند د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د هلمند ولایت له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. د یادې سیمې د ټولنیزو او سیاسي چارو فعال او د ولایتي شورا مشر کریم اتل د هلمند جغرافیا داسې بیانوي:
هلمند د افغانستان د اراضي لمخې 10% خاوره تشکیلېږي، یعنی د افغانستان لسمه برخه د هلمند ولایت دی. د پاکستان او ایران سره سرحد لري. شمال ختیځ ته د روزګان او دایکنډي ولایتونو پراته دي. ختیځ ته د کندهار ولایت دی. جنوب ته د نیمروز او جنوب لویدیځ ته فراه پراته ده.
کریم اتل وای هلمند 14 ولسوالۍ لري. نوموړی د مرکز او ولسوالیو نمونه او موقعیت داسې په ډاګه کوي:
د هلمند د ولسوالیو نمونه باغران چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري، خانشین د هلمند په جنوب کې، دیشو د هلمند په جنوب کې، سنگین د هلمند په شمال کې، ګرمسیل د هلمند په جنوب کې، ګریشک د هلمند په شمال کې، کجکی د هلمند په شمال کې، لشکرګاه خپل د هلمند مرکزی سیمه ده چې د لشکرګاه شهر ورته وای، مساکلا د هلمند په شمال کې یو ولسوالی فرته ده، نادالی د هلمند مرکزی سیمه یعنی لویدیځ برخه ته فرته ده، نوزاد د هلمند په شمال کې، ناوه چې ناوه بارګزی ورته وای د هلمند په جنوب لویدیځ یعنی مرکزی ولسوالی د واشیر هم د هلمند په شمال کې پراته دی. ناوه چې د هلمند نوې ولسوالی چې دوه کال کې د هلمند مربوط شوی ده هم د هلمند په شمال کې پراته ده.
له کریم اتل څخه مې پوښتل چې په هلمند ولایت کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي؟ نو هغه وویل:
په هلمند کې لوی قومونه چې هغه تقریبا نور قومونو ته ډیره فیصدي تشکیلی د علیزوی لوی قوم دی. په دوهمه ساته بارکزی زیات په هلمند کې، او بیا نورزی قوم ډیر دی. دا هغه څخه وروسته اسحاقزوی دی، الکوزی دی، او پوپلزی دی، او د دې تر څنګ اندړ وسیج په هلمند کې، تاجک کړونه په هلمند کې ډیر میشت دي، اوزبک کړونه په هلمند کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ د پښتنو قبیلو څخه نور کوچنی قومونه چې په هلمند کې دي، د کاکړو قوم دی، او همدارنګه چې ساپیان ورته وایي هغه په هلمند کې اوسیږي، اوردک ست، همدارنګه توخسته، هوتک ست په هلمند کې.
آیا په هلمند کې د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ یو ځل بیا کریم اتل:
په هلمند ولایت کې زموږ اهلی هنود افغان وروڼه چې هغه د ډېر پخوا څخه چې هلمند ته راغلي دي، او په هلمند کې میشت دي، دلته خپل کلي لري، بلې درمسال لري، خپل عبادتخانې لري، او تقریبا په حدودو کې در 200-250 شاوخوا دلته ژوند کوي.
ژوند جواک.
د د تړون خبرونی په دې برخه کې د هلمند ولایت د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. د هلمند یو ځوان تاریخ پوه شریف الله دوست په خپل سیمه کې د خوشحالیو د موکو او د هغوی د لمانځلو د انداز پاړه وای.
نو دلته خو چې دي دلته خوشي بابونه په اخترونه کې خوشي دي او اخترونه کې دي ځینې محلي جشنونه دي جوړېږي او ودونه کې د یو چا زوی پیدا کېږي پر هغه باندې خوشي کوي او یا داسې یو څوک یو بریا لاسته راوړي او یا هم داسې دی چې یو کاري زوبه پیدا کړي پر هغه باندې یو خوشي جوړ کړي او یا هم کښتونه ښه حاصل ورته ورکړي. نو بیا هغه دهرې سیمې سره تړلې دغه ده چې څوک اترونه کوي ډوډۍګانې کوي خیراتونه کوي یو د بل سره مجلسونه کوي خاندي او خوشي کوي.
شریف الله دوست وویل هلمند ولایت هم په دودونو کې له نورو پښتنو سیمو چندانې بیل نه دی، خو هلته د ده په وینا مېرمنې یو ځانګړی دود لري.
دلته زموږ په سران رخچې په سر کې دغه رخچینو دود دا د ډېر پخوا څخه دی. دلته اریایانو ښځو کوڅې پرېښولې او رخچینې خولې په سر کولې ورسره. کله چې اسلام رالی هغه ټکرۍ پوړلی هم ورسره وریزافه سو موږ ته هغه خپل هغه دود یې ساتلی دی.
نوموړي په خپل ولایت کې د خلکو ترمنځ د بدې ورځې او مجبورۍ پر وخت د غمرازۍ او مرستو په اړه دا سیرت وویل.
په ټولنیزو چارو کې یو د بل سره موږ د حشر په نامه یا د ګډ کار په نامه باندې یو د بل سره مرسته ده. کله چې یو پل لړېږي دا ګډ کار دی، تور ورځي د ویالې ګډ کارونه دي او یا خاص دا چې یو چا ته دغه ورسېږي تاوان یا زیان ورسېږي. د مثال په ډول د یو چا کور ور اخي او سیلابونه یې کور وړي، نو بیا د کلي خلک راټولېږي هغه ته ونډه ورکوي بېخي د هغه د کور د په بیا جوړولو کې د هغه سره مرسته کوي. نو د بدو حالاتو څخه یې په هر حالت کې راباسي.
شریف الله دوست د هلمند په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
د پښتنو خپل دودونه هغه سیاستونه نه دي وران کړي، هغه په دې معنا چې دلته باور کم شوی دی پر سیاسي ماشین، مګر په ټوله کې دودونه رواجونه ارزښتونه خلکو خپل ساتلي دي. یو تر اوسه پرې چې یو شی یو ډېر ناوړه دود چې له منځه تللی دی، دلته چې بېخي اوس انشاءالله چې څه پرته کښته سوی دا دی چې په بدو کې ورکړه د ښځې دا بالکل رد شوې ده، مردود شوې ده او دا دود بېخي له منځه تللی دی. دوم دا چې یو ناوړه دود چې شته هغه دا چې خویندو لوڼو ته خپله په دا میراث کې د حقونو ډېر پام نه کېږي. درېیم په ماشومانو باندې درانه کارونه دي یا هم د ماشومانو تعلیم ته ډېر پام نه کول دي چې هغه بیا نور لاملونه یا ابعاد لري.
کورنۍ ژوند
د هلمند ولایت د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه د دې سیمې له یو فعال او ښوونکي فوزي علومي سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې که د بشر او یا د میرمنو حقونو په پام کې ونیسي نو په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
په
واقعیت
کې زموږ
د ښځو
حق درته په ایمان لري، ځکه ما لس کال دلته د ښځو ریاست کړی دی. په واقعیت کې بیا دا د مدیره پاتې شوې یم، معلمه پاتې شوې یم، اما
فوزیا علومی وای د دې په فکر هلته خلک د زامنو تعلیم ته پام کوي خو په خپلو لونو سبقونه نه وای.
دلته تعلیم او تربیت په واقعیت کې منډې کوشش کوي، پلرونه کوشش کوي چې هلکان دپاره زمینه مساعده کړي چې پوهنتون پووایي مکتب پووایي، مګر د نجلۍ دپاره نه مساعده وي.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې علت څه دی.
یو علت یې دا دی چې د دوی اقتصاد ضعیف دی، نشي کولی هغه پیسې چې دوی پیدا کړي فرضي ورکړي. دوم علت یې دا دی چې امنیتي وضع ښه نه ده. بل علت دا دی عنامات رسم رواج نه پرېږدي چې نجلۍ یو لیرې ځای ته ولاړ شي هلته تحصیل وکړي.
فوزیا علومي وایي یوازې دا نه بلکې هلته پر میرمنو تشدد هم کېږي.
په صورت کې هم میرمنې شته چې دغه خپل د زړه حال چا ته نه شي ویلی. دغه مسله دلې هم شته، بیا هم پزل د خدای دی تر پخوا وختو باندې ورته پر میرمنو باندې خشونت لږ څه کم شوی دی.
فوزیا علومي په هلمند کې د تاوتریخوالي له کبله د میرمنو پر ژوند د سوي اغیز یو بیلګه داسې بیانوي.
وینو یې دوستان نن د دې ځای شهید شوی، نن د دې د شهید شوی، نن د بل د شهید شوی، اولاد روزي روزي روزي، مګر په یو مرمۍ باندې تر کله به دا جنګونه وي، تر کله به دا خوا واخوا مړه کېږي، هغه خو مړ کېږي هم زموږ اولاد دی، که دا خو مړ کېږي هم زموږ اولاد دی. نو دغه جنګو واخن زموږ رویات راځي په کلي کښې، د ښځو رویات ځي په کلي کښې. زه استاذه یم، زه ورځم پوهنتون ته، محصلین را ته ناست دي، هغوی را ته ګوري، وایي استاد موږ څه شي زده کړو، زموږ فکر هلته دی، مور دوی مو نشته، ورک دي، په دا ولسوالۍ کښې جنګ دی، په دې ولسوالۍ کښې جنګ دی، د چا ورور شي چا دا وګوري، دا تاثیر اچوي پر نجونو باندې، پر ښځو باندې. واقعاً هغه نجي ښځې چې امیلدار دي، پر هغوی تاثیر اچوي، پر هغه کوچنۍ نسل چې پیدا کېږي.
فوزیه علومی د هلمند او په مجموعي توګه پر ټولو پښتنو ژغ وکړ چې باید میرمنو ته د انسان په نظر وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
دغه پیغام لرم چې په واقعیت کښې خپل د لوڼو اوله د تحصیل مخه ونه نیسي، باید دوی پرېږدي تحصیل ته، چې دوی خپل تحصیل تر سره وشي، او دوی خپل خوشي ته پرېږدي چې هر شی چې د دوی خوښ دی په هماغه رقم سره، او بل دا چې د دوی تاوتریخوالی د منځه یوسي، فرق ونه کړي د لور زوی تر مابین، ښځې ته په درنه سترګه وګوري.
د دې سیمې ګټه وټه
د هلمند ولایت یو نومیالی کروندګر او د دې سیمې پر زراعتي پیداوار نظر لرونکی حاجی عتیق الله خان وای، هلمند د افغانستان یو له لویو ولایتونو دی. د ده په وینا دا ولایت پراخي هوارې مځکې او پریمانه اوبه لري. نوموړي هلته د زراعتي پیداوار په اړه وویل:
په هلمند کې غنم، جوار، ماش، سبزیجاتو کې ار نو سبزیجات، یعنی لکه تور بانجان، سره بانجان، بینډۍ، پالک او داسې نور، او د میوجاتو په برخه کې کراسو، دلته انګور، خټکی، اندوانه، انار، زردالو او مختلف نوع میوې ټول دلته پیدا کېږي او کېږي.
حاجی عتیق الله خان وویل: لکه څنګه چې په کار وه، داسې د هلمند ولایت د کروندګرو ستونزو او د زراعت پراخوالي ته پام نه دی سوی. ګنې د ده په وینا اوس به د دې سیمې پیداوار په سیمه کې نوم درلودی.
تر اوسه پورې خو زموږ لویه ستونزه هم دغه ده چې زموږ هېڅ شی هم مارکیټ نه لري، او د دې دپاره زمینه هم نه ده مساعده سوې چې هغه باید بهر یوړل شي. لږ میوجات د هلمند هغه لکه هندوانې دا وزي، و نور ولایتو تر غزني، کابل او تر دې ځایو پورې ځي. نور زموږ د میوجاتو دپاره لکه انګور بازار نشته ورته، لکه انار بازار نشته ورته. نو کوم شی چې بازار ونه لري هغه تولید ګټه هم نه لري دهقانو بزګر ته.
حاجی عتیق الله خان وویل: د دوی د سیمې زیات خلک له کرو کروندې سره اړه لري، خو ځینې په بهر هیوادونو کې هم سته، خو شمېر یې ډېر کم دی.
زموږ د ولایت خلک په نورو هیوادو کې کم سته، ډېر کم سته. کوي هغه په جرمني کې دي، سعودي کې دي، او یا په یو بل اروپایي ملک کې دي. هلمند خلک ډېر کم تعداد په خارج کې سته، یعنی داسې نشته که اوس موږ وایو لکه د کابل خلک یا د کندهار خلک.
نومیالی د دغې سیمې
تاریخ پوه شریف الله دوست وای، د هلمند ولایت د تاریخ په اوږدو کې دومره ډیر سیاستوال زیږولی دي چې د ده په وینا د ټولو یادونه په یو خپرونه کې ممکنه نه ده، خو نوموړي یو څو بیخي لوړ نومونه داسې بیان کړل.
هلمند کښې خو چې تېر شوي دي، خپله د هلمند په شمال کې په زنداور کې چې موږ په پښتو تاریخ کې لومړی بېلګه لرو، امیر کروړ دی، د امیر پولاد سوري زوی دی، خپله په زنداور کې اوسېدی، د لې کلا وه، اوس هم د امیر کروړ کلا ده. دی خپله مدبي شخصیت و هم سیاسي شخصیت و. دومه د هلمند څخه راولاړه شوې، ډېره د اسلامي دورې لومړی واکمني او ټول واکمني چې ورته ویلی شو، هغه یعقوبالله سفاري و. یعقوبالله سفاري د همدې هلمند د ګرمسیر د لکي او سفار له دې ځای څخه راولاړ شو او یوه ټولواکي یې جوړه کړله. یعنی د لومړي ځل لپاره په اسلامي دورې کې لومړی ټولواکي خپلواک افغان دولت جوړ کړي. د ده په دوره کې نور سیاسي شخصیتونه هم امیر خلف سفاري دی.
شریف الله دوست په هلمند کې د پخوانیو ادبي شخصیاتو په اړه وویل:
هلمند د پښتو ادب د پیدایشت او پایښت پلازمینه بللای سو. په دې معنا چې لومړی شعر امیر کروړ هم ویلی دی، هغه هم هلمند کې دی، او لومړی دری شعر چې دی محمد بن وسیف ساکزی دی، د قبیلې سفاری په دربار کې هم تلیه تیر شوی دی، او لومړی نثر او لومړی تزیه شعر او لومړی ژباړه چې ابو هاشم ساروانی دی، هغه هم د هلمند د بوست او ساروان کلاو، او لومړی قصیده هم د شیخ اسد سوری ده، ویرانه هم ده، او لومړی چاربیت چې ده هغه هم د تایمنی ده په شپږم هجری پیړۍ کې، لومړی غزل بول شاعر اکبر زنداوري د زنداور په اتم هجری پیړۍ کې، او د لسم هجری پیړۍ لومړی ساکینامه زرغون خان ده، هغه هم په همدې سیمه کې تیر شوی دی. همداسې لومړنی شفاهي داستانونه، حماسي داستانونه د رابیا او کرم خان او پتی خان او مساجان او ولی جان، دا هم په همدې هلمند کې تیر شوی دی. نو دغه ادبي ارزښتونه دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د افغانستان د سرحدي ولایت هلمند په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.